ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو سه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د عزیزی گروپ بشر میرویس عزیزی وای په کابل کې د فرشتي عزیزی په نوم طبي ښارګوټی جوړوي. عزیزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل اکسپانې لیکلي د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت طبي ښارګوټی به د سرطان د درملنې زیژنتون دارالیتام طبي پوهنتون د قابلګۍ انسټیټیوټ محصلانو لیلیا او د ډاکټرانو او استادانو د استوګنې کمپلیکس ولري. د عزیزی په وینا د دې مرکز ټول خدمتونه به وړیا وي. فرشته عزیزی د میرویس عزیزی لور و چې د سرطان په ناروغي تیر کال مړه شوه. شغلی عزیزی وړاندې په افغانستان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت انرژي د تولید په برخه کې خپل 15 کلنه پروژه هم اعلان کړې ده. عزیزی وایي د دې پروژې چارې نن پیلېږي او لومړنۍ برخه د کابل ښار لپاره د 200 میگا واټ لمریزي برېښنا د تولید پلان دی چې په اتو میاشتو کې به بشپړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له جنوبي افریقا سره په مسابقه کې مخامخ کیږي. دا لوبه چې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان لومړنۍ لوبه ده د کابل پر مهال د ماسپښین یوه نیمه بجه پیلېږي. افغانستان د چمپیونز ټرافي په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له غشتلو لوبډلو سره مخامخ دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د فبروري په 28مه له انګلستان او دریمه د فبروري په 28مه له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبي د ځل په دوه هیوادونو پاکستان او متحده عربی اماراتو کې کیږي، ځکه چې د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې یو 15 کلنه ماشومه له جنسي تیري وروسته په ډبرو وژل شوې ده. سیمایزو پولیسو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي پېښه د چهارشنبه په ورځ په مومندو کې شوې او په تړاو یو شل کلن ځوان نیول شوی دی. پولیسو ویلي ځوان ماشومه په دې چل چې خواړه ورکوي بیولې تیره یې پرې کړې او بیا یې وژلې ده. په ټولنیزو رسنیو کې له خپرو شویو تصویرونو ښکاري چې ماشومه په مځکه پرته ده او لوی تیږې پرې پرتې دي. په پاکستان کې تر دې مخکې هم ورته پېښې شوې وې چې پراخ برګونونه یې پارولې دي. په پاکستان کې د جنسي تیری په وړاندې د ماشومانو د ساتنې یو سازمان وایي په 2023 کال کې د ماشومانو د ځورونې تر 4000 زیاتې قضیې ثبت کړې وې چې سلګونه د جنسي ځورونې او تیری قضیې وې. یو ډله مهاجر چې تیره اونۍ له متحدو ایالاتونو څخه پاناما ته شړل شوی و د سه شنبه په شپه د پاناما سیټي له یو هوټل د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې دارین ته انتقال شو. د پاناما د امنیت وزیر اعلان وکړ چې د نیمای ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا پاناما ته شړلی وو په خپل خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پریکړه کړې ده. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځنی ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پاناما د ولسمشر خوزی رایول مولینو په وینا تازه شړل شوی مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالد ترامپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پاناما ته لیږلی دي. پاناما له متحدو ایالاتونو سره د یو توافق له مخې منلی چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپلې راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. ورسله هغه چې د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د نموړې د ځینو سختو پالیسیو پر سر د یو شمیر نورو طالب مشرانو د اختلاف راپورونه خبره شول، پرون پنځشنبه په کابل کې یو شمیر طالب مشران په ځینو غونډو کې را څرګند شول او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د راپورونه راټول. په دیاره نور جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر چونې مخکې له کابل څخه دوحې ته تللی و او د هغو کسانو په ډله کې یادونه شوې وه چې ګوندې د طالبانو د رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د اختلافاتو له کبله خوابدی دی. د پنجشنبې په ورځ کابل کې راڅرګند شو او د عزیزي ګروپ د څو پروژو د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف رد کړ او رسنۍ یې د داسې راپورونو د خپرولو له کبله مغرضې وبللې. ملا عبدالغنی برادر چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ترې د مارچ میاشتې تر درې نیټې د سفر بندیز لري کړی، خو نوموړی تر دې نیټې نږدې دوونۍ مخکې کابل ته راستون شو او په خپلو خبرو کې وویل
دا نظام په اطاعت او په خپلمنځي احترام ګټلی دی. اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به انشاءالله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیس فصیح الدین فطرت هم د کابل د سردار محمد داود خان روغتون کې د وینا پر مهال ورته خبره وکړه او د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو راپورونه یې رد کړل.
کله د امارات د مشرانو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، کله د امارات د مجاهدینو ترمنځ د اختلافات خبرې کوي، او کله هم د قومي تعصب خبرې راپورته کوي چې ټولو موخې د افغانانو ځپلی دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د پنجشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون د نوو څانګو د پرانستې پر مهال وینا کوله، له نړۍ سره د اسلامي او ملي ګټو د ساتنې په چوکاټ کې د تعامل او ګډ ژوند غوښتنه وکړه. نوموړي که څه هم د طالبانو د مشرانو د اختلافاتو راپورونه په سری ټکو رد نه کړل، خو د ستونزو د هوارې لپاره یې پر زغم او حوصلې ټینګار وکړ او ویې ویل که یو څوک تقاضا لري یا د ملت بعضې غوښتنې وي چې باید په یو ورځ یا دوو ورځو کې حل شي، نو ځینې وختونه د ځینو ستونزو د هوارې په خاطر تر هغې لویې ستونزې زیږیږي. خو د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې شاوخوا میاشت مخکې له کابل څخه متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته په سفر تللی، نه یې خپله او نه هم ورته نږدې سرچینو تر اوسه د هغو راپورونو په اړه چې وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره د نوموړي مخالفتونه زیات شوي کومه تبصره نه ده کړې. ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي وو حقانی له سفر بیرته افغانستان ته ستون شوی، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د راپورونه نشي تاییدولی. د طالبانو یو شمېر چارواکي په کابل د پنجشنبې په ورځ د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته راڅرګند شول او خبرې یې وکړې چې پکې ویل شوي وو د دې ډلې د مشر د پرېکړو په تېره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز له امله د طالبانو د کابینې ډېر وزیران خوابدي دي او ځینو یې آن استعفاوې کړې چې نه دي منل شوي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته او علني شوه چې ملا هیبت الله اخوندزاده د طالبانو د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم ورکړ. ستانکزي چې په کابل کې د بنی د نورو غړو په مرسته په بټه له هیواده د باندې واستول شو، له څه باندې وی میاشت رئیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسي. د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل منځي اختلافاتو راپورونه رد کړي، خو د سراج الدین حقانی چوپتیا د ملا یعقوب احتیاطي څرګندونې او د شیر محمد عباس ستانکزي اوږد غیابت داسې پوښتنې راولاړوي چې آیا دا اختلافات رښتیا هم یوازې تبلیغات دي که په رښتیا د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې اختلافات ورځ تر بلې ژورېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د سمنان ولایت په مهدی شهر کې د یو ایرانی ځوان د وژل کېدو په پیښه کې د افغان کډوالو تر تورن کېدو وروسته د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی دی. د سمنان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي پولیس ته دغه ایرانی ځوان د وژنې په تړاو په شهر کې افغانانو پسې ګرځي او دوی له خپلو کورونو نشي راوتلی. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ایران په مهدی شهر سمنان کې یو افغان د 28 کلن ایرانی ځوان په وژل کېدو تورن شو، دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر ضد اعتراضونو زور اخیستی. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې چې په تیرو دوو ورځو کې لاس په لاس کېږي لیدل کېږي چې لسګونه اعتراض کوونکي چې ویل کېږي د سیمې اوسېدونکي دي افغان کډوال پر مرګ ګواښي. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شوي چې ایرانی رسنیو دا خبر خپور کړ. خو د تهران د امنیتي ځواکونو قمندان عباس علي مهدیان تازه ویلي چې د دغه ځوان وژونکي بهرني وګړي نه دي، بلکې تایید کړې ده چې د ټولنیزو رسنیو له لورې خپرې شوې اوازې ناسمې دي، قاتلان بهرنیان نه دي. په ایران کې چارواکي او رسنۍ افغان کډوالو ته د بهرنیو اتباعو یا وګړو اصطلاح کاروي. له دې پیښې وروسته د ایران امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې له مهدیشر ولسوالۍ څخه به 2595 افغان کډوال وایستل شي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې د دوشنبې په شپه 100 تنه افغانان له دغه ځایه ایستل شوي دي. د اعتراضونو افغان کډوال اندېښمن کړي دي. محمد صادق چې د سمنان ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل
حالت شوي ډېره اړینه اړتیا نه وي، موږ له کوره نه شو وتلی. دا د یوې یا دوه ورځو ستونزه نه ده. که داسې دوام وکړي موږ به څه پولیس ټول ښار هر افغان پسې کړي، بې ګناه او ګناهګار ټول له ستونزو سره مخ دي.
جواد علي بخش چې د سمنان بل اوسیدونکی دی وایي چې پولیس هر افغان نیسي او شړي یې.
وضعیت په سمنان کې وروسته له هغه چې ویل شوي څو تنه افغانانو یو ایرانی وژلی ډیر خراب شوی دی. پولیس په هر ځای کې په افغانانو پسې ګرځي، په هر ځای کې چې افغان وویني نیسي او ډیپورت کوي. معلومه نه ده چې واقعا افغان هغه کس وژلی دی که نه، او که جرم هم شوی وي نو دا د یو یا څو کسانو پورې اړه لري چې هغوی باید ونیول شي، اخراج شي یا د خپلو اعمالو سزا وویني. دا وضعیت چې رامنځته شوی په هر برخه کې د تلاشۍ پوستي خودل شوی او ټولو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوی چې دا ویل کېږي چې ټول افغانان به اخراج شي.
په تیر یو کال کې ایران د افغان کډوالو د شړلو بهیر چټک کړای او د راپورونو له مخې سلګونه زره کسان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو د همغږۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په یو راپور کې ویلي چې افغان کډوال له ناوړه وضعیت سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیانمنتیا ډېرېدل په ګوته کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM مخکې ویلي و چې یوازې د 2024 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشتې پورې له ایران څخه څه باندې 1.2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته استول شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه د ازادي راډیو نیزي خبرونه نور بس ته خبرونه ته خرغلاست. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې چې نړی د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله نمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې بیا د عدالت له نشتوالي څخه شکایت لري. د ټولنیز عدالت نړیوال ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض له منځه وړلو په موخه نمانځل کېږي چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کشمیر خزمین جنوبای چې د دوی اساسي قانون هم اتر پخلندې شوې دي. دا چې په افغانستان کې څومره د ورځ په پام کې نیول کیږي، څومره د ټولنې ټول وګړو ته عدالت یو شان په نظر کې نیول شوی، ټولنیز تبعیض څومره دی، پر همدغه موضوعونو په خبرونه کې مونږه بحث لرو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوم چې تاسو هم په خبرونه کې مونږ سره ونډه واخلئ او د دغه شمیرو په اساس چې تاسو ته تاسو کولای شئ مونږ ته خپل پیغام پریږدئ او ترڅنګ مونږ سره خپل نظر د ټلیفون له لارې شریک کړئ. خبرونه سره د ژوندۍ په باندې د تماس نیولو شمیره تاسو وایم چې 00 3 2 3 1 1 او تاسو هم کولی شئ چې که غږیز پیغامونه مونږ ته پریښودلی شئ 00 3 2 1 1 3 5 1. دا زموږ شمیرې دي، تاسو کولی شئ د دغه شمیرو له لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه کېږدئ او هم تر څنګ مونږ سره خپل نظریات د تلیفون له لارې شریک کړئ. نن به په خبرونه کې د همدې موضوع په تړاو راسره د ښځو د حقونو فعال اغلې روغل افغان، د ښځو د حقونو فعال اغلې ګلۍ ولی او ترڅنګ د ښځو د حقونو فعال اغلې ولوله دهقان په نننۍ خبرونه کې ملتیا ولري او د دغه خبرونو په تړاو خپل نظریات موږ سره شریک کړي. اوس هم ورځو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ درنه میلمنه اغلې روغل افغان د تلیفون پر کرښه موږ سره وصله شوه. سلامونه اغلې افغان، وخت په خیر کړته وي چې ټولنیز عدالت یعنی څه او څنګه تعریف کولای شو؟
سلامونه نیکیلی تاسو اوریدونکو ساس تخنیکی هم قرآن تا پنیک ساعت راندی کوم. تولنیز عدالت تعریف د تعدل مساوات د اشخاصو د اجتماعاتو د کتلو او انسانانو ترمنز د برابر فرصتون ایجادول د امکانات ایجادول، د مساوی مز لاس راوستل، تقسیم د امتیه او لوازم د ژوند رفاه لپاره، دا ټول د یو قانوني چوکاټ په چوکاټ کې د دولتونو ترمنځ په نړیوال سطح باندې دا د 2020 کال په نړیوال سطح په رسمیت وپیژندل سوله او هدایتونه ورکول سوله نړیوالو ته چې خپل په قوانینو کې دا مسلې ته د برابر فرصتونو ایجادول، د فقر د بین وړل، د ژوند د امکاناتو د لپاره زمينه سازي، په خصوص د ماشومانو شزو چې دا په آسیه کې د ژوند قرار لري هغه ته د برابر فرصتونو ایجادول دا د دولتو مسؤلیت او مکلفیت دی په دې نړیوال چوکاټ کې. اوس راځم دې ته چې دغه شعارونه چې د اولین ځل لپاره د کوپنهاګن چې د دنمارک مرکز دی دا یو کانفرنس او اعلامیه صادره سوه، او بیا وروسته په 2000 کې دا په نړیواله سطح سره په رسمیت سره د نړیوال سازمان په چوکاټ کې وپیژندل سوله. ساسی
د سوال بل اړخ چې شو مې ربانی وکړه. بله بله، همدا مسله دا چې څنګه تعریف کولې شو مانه کوم غلې افغان باغلې بلی تاسو ته درګرزم سلامونه وخت په خیر کړته چې د دغه ورځې اصلي د موخې نمنځلو په تړاو کومه تاسو غږی چې هدف یې څه ده د دغه ورځې د نمنځلو؟ مهرباني.
زما د مینې ډاکټر سلامونه عموماً تاسې محترم مېلمانه او محترم اوریدونکي، د موخه د دې ورځې ډېره واضح او روښانه ده، لکه چې لکه د دې ورځې رامنځته راتلو ته چې کار شوی دی، او بالاخره په 2 فبروري د 2001 کال دغه ورځ په نړیواله سطحه وپېژندل شول، په رسمیت وپېژندل شول، او د هغه ورځې راهیسې لمانځل کېږي. نو د دا موخه او هدف دغه دی چې البته لکه مخکې چې محترم خبرو غوښتي اشاره ورته وکړه، کامل تعریف وکړي، زه دوه نقطې نور پر اضافه کوم. هغه دا چې د دولتي خدماتو مساویانه ویشل پر اتباعو باندې او د اتباعو مسؤلیت ساتل هم یو د هغه وظیفو او یو د هر برخو څخه دی چې دغه ورځې په لمانځلو یا دغه اصل په لمانځلو کې باید په نظر کې ونیول شي. نو هدف د دغه ورځې دغه دی چې د اتباعو حقوق، مسؤلیت او دغه یعنی د ژوند د چارو د سمبالولو په ټولنیز شکل دغه وظیفه په نظر کې ونیول شي، او په مطلق نه خو مقصد یعنی په د عدالت په نظر کې نیول سره دا عملي شي باید.
مننه، ډیره زیاته مننه. اغلې دهقان تاسو سم خرغلاسو مخبرونه تک تاسو راته وی چې لدغه ورځ د ودونو برداشتونه د دول دی بخصوص په افغانستان کې په نړیواله ټولنه کې څنګه برداشت په دی ودونو کې برداشت څنګه لدغه ورځ څخه غزل کی په کوم تاسو مشخصا بس پر افغانستان کو د عدالت ټولنیز نړیوال ورځ څخه د دوی دغه برداشت څه ډول دی؟
سلامونه، وخت بخیر. سلامونه تاسو ته، تاسو هم کارانو درنو میلمنو ته ورېدونکو ته. لکه څنګه چې می درنو میلمنو یادونه وکړه او په خاطر غیدا مفصله تشریح کړه، په افغانستان کې د ټولنیز عدالت برداشت هم دغه د سی باید لکه څنګه چې معرفي شوی ده، باید د حقونه د اتباعو ترمنځ، د خلکو ترمنځ په مساویانه توګه باندې اجرا سی یا هم عملی سی. مګر بدبختانه افغانستان له هغه هیوادونو څخه ده چې دغه ټولنه معمولا دغه افکار څخه پردي دي، بیگانه دي، له دې موضوعاتو څخه ځان لري ساتي. فکر کوي که دغه موضوعات عملی کړي په ټولنه کې دا به یو څه فرهنګونو ته زیان ورسوي. خو دغه برداشت هم ده چې درته فقط په کتابونو کې دي یا په ورقو کې دي، عملی سوی نه ده، تر ډیر عملی سوی نه ده، په خصوص د ښځو پر وړاندې، د ماشومانو پر وړاندې دغه ټولنیز عدالت تر پښو لاندې سوی دی. او د تکو مخاصه توجه په دې برخه کې نه لسوي کومه تر دورو ته وګورو تر حکومت کې هم داسې وو او په وسنی حکومت کې هم داسې ده د ټولنیز عدالت ته ډیره خاصه توجه نه لسوي ډیر کار پر نه لسوي بدبختانه
ډیر زیاته مننه ژوندۍ سي اغلی افغان لکه څنګه چې اغلی دهقان ویلي چې په ډیری دغه حکومتونو چې راغلي دي بدل سوي دي ټولنیز عدالت په نظر کې نه دی نیول سوی که موږ تاسو پر عواملو باندې وغږیږو چې ولې دغه ټولنیز عدالت بخصوص په افغانستان کې تر ډیره پورې په نظر کې نه دی نیول سوی یا دغه موارد په نظر کې نه نیول کیږي د دې اساسي عوامل څه کېدلی سي
زه غواړم چې دا زما خبرې نه کې مکمل تکمیل کما هغه دا دی چې شعار د دې نړیوالې ورځې دا دی چې د فقر څخه خلاصون یو د تبعیض خلاص منصفه نړۍ منځته راوړل دي چې په هغه کې تعصبات جنسیتی بومی د تور سپین مذهب د ژبی د دغه د فقر څخه د بیکاری او تبعیض څخه خلاص نړۍ د سولې په لمن کې را ایجاد کی د دې نړیوالې ورځ شعار دادی مگر اوس راځم دې ته نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ډېر سازمانونه د دې انوان لاندې په دې موخو او اهدافو باندې جوړ سوي بودیجې ورته تعین سوي دي او نړیوال محاکمو دا مسله همیشه در څېړنې لاندې نیولې ده د ملي کېدو زمینه سازي و دولتو ته او حکومتو ته یادونه کړې ده او کومکونه یې وړاندیز کړي دي مګر دا چې نړۍ نن ناکامه ده په جام کې نړۍ د دغه برابري او عدالت او د فقر د منځ وړلو او د سولې ځمکه او نړۍ منځ راوړل په دې کې نړۍ پاتې راغلې ده او راځم زما شایسته نازنین تاریخي هیواد ته چې په دې کې چې موږ دا درې سوه کاله راوڅېړو او په خاص ډول باندې دا اوسني درې نیم څلور کاله په دې کې نشیب و فرازونه وجود درلودي د دغه نړیوال شعار تر لمنې لاندې بعضې دولتونو دا نړیوال ارزښتونه ډیر په پام کې نیولی دي او خپل په قوانینو کې ځای ورکړی دی او نړیوال سازمانونو ته امکانات ورکړی دي چې د دوی سره کومکی ووسی او بودیجه تخصیص کی و دی عدالت او برابری منځته راوړلو لپاره مګر بعضی دولتونو یا حکومتداری په افغانستان کې دې ته شا ګرځولې ده همکاریانې نه دي کړي د هغه جملې څخه د طالبانو د اولی دورې او د اوسنی دورې یادونه کولای سو او د جهادي تنظیمو د جنگونو د داخلي جنگونو یادونه کولای سو چې دلته د افغانستان ولس په خاص ډول معشوم شزه معیوب او دا ټول تر هغه سي گزارو لاندې ولویدل چې فقط کندی یتیمانو ماشومانو مایوبین من سراوړل بل همکاری په دې نړیوال شعار کې ونه کولای سوای اوس راځم دې درې نیم کال څلور کال د طالبانو چې هیڅ نړیوال کنوینزونو او هیڅ نړیوالو شعارو ته ارزښت نور کوي او نه کار ورسره کوي او نه دوی په رسمیت پیژندل سوي دي بنان او نه دوی هغه اسلامي اصل چې په هغه کې هم خپل برابري او عدالت اصل دی د اسلام په هغه کې هم دوی پاتې راغلي دي. نو اوس که تاسو دا لنډ دوه یوې هفتې خبرونه واوري، یو وزیر ځي د تداوی دپاره بهر ته، مګر یو معیاري روغتون وجود نه لري چې په افغانستان کې د ملت دپاره خدمات عرضه کړي.
بله مثلا بله مننه اغلی افغان، ډېر زیاته مننه اغلی. ولی د افغانستان په مورد کې موږ تاسو غږیږو چې دغه ټولنیز عدالت نړیواله ورځ په نړیواله کچه باندې نمانځل کیږي. تا خپل دغه سازمان ویلي دي چې باید په افغانستان کې ملاتړ وشي، له دغه ورځ څخه باید ټول عدالت په شان پالیسي. آیا افغانستان کې دغه ورځ نمانځل کیږي؟ دغه څه څه ورته شته کنه نه نمانځل کیږي؟
په ډېر تعصب سره په وطن کې دغه ورځې ته دغه سربېره چې هیڅ رقم توجه مسته ورته، چې دلیل په دلیل موږ تاسو ټولو پوهیږو، دلیل هغه دلیل دی چې دوی هغه اول قدمونه چې د یو دولت د یو شختار د جوړول د تشکیل دپاره مهم دي، هغه دوی نه دي اخیستي. نو دوی بیا په دوهم قدم کې د فقر، د بې عدالتۍ، د اجتماعي، د ټولنیزې کمبوتیاو سره څه رقم چلند وکړي. اصلا په اول سر کې دغه خلک چې راغلي دي، دا اصلا د دولت په چوکاټ کې یو دولتي تعریف دی چې موږ نشو کولای. دا په دې خاطر چې په څلور کال کې دوی اول ملي مشروعیت وانخستي. په څلور کال کې تقریبا څلور کلونو کې دوی یو بهرني ملک په رسمیت ونه پیژندل. حتی هغه ملک چې دوی شل کاله تمویل کړي وو، شل کاله ټریننګونه ورکړي وو، او شل کاله د وطن خلک په دوی قتل عام کړي وو، هغه خلک له دوی اوس خپل په رسمیت نه پیژني. د دوی ملي او بین المللي حیثیت تقریبا صفر دی. دوی هیڅ رقم د دولتي شګه دا نه لري چې فرضاً هغه کارونه یا هغه مسؤلیتونه چې د یو عادل دولت بدلي کار دی، باید وی کې د خلکو ته خدمات ورسوي. دوی هغه نه کړي دي، نه کوي، او نه دا اوس داسې معلومیږي لکه په راتلونکي کې چې هم ورته تصمیم نه وي، ځکه چې اولینه ډېره غټه ډېره فجی بې عدالتي چې دوی د نجونو د ښځو په حق کې کړې ده، دغه چې د مکتبو دروازې د فرمان او د قانون په ذریعه تړلې دي. هغه قانون چې خپله د اوسه جوړ کړی نه دی، کامل کړی نه دی، پخوانی اساسي قانون ته هیڅ رقم احترام نه لري. یعنی په د هوا څخه دوی یو څو کلمې راکش کړي دي، او په دغه فرمان کې ځای پر ځای کړي دي، او په دغه فرمان چې نه یې د فرمان صادرونکي چا لیدلې دي، نه پیژني او نه عکس موجود دي او نه وجود لري. په دغه څو کلمو یې ته فکر وکړه چې د ظلم اوج دی، چې په صرف په څو کلمو چې د هوا څخه راکش کړي دي، دغه زموږ تقریبا د څلورو څخه په تخمیني شکل د څلور سوه پنځه میلیونو نجونو چې د مکتب سنینې دي، د مکتبو څخه محرومه پاتې دي. نو دغه یو څوک، یو چارواکی چې دومره ظلم کولی شي، دومره جبر او غبن ظلم کولی شي پر خپل ملت باندې، هغه ته نو بیا یعنی دا به بیا ودی ته مهمه وي چې فرض نور ځای بیا عدالتي ونشي، بل ځای بیا د خلکو حقوق تلف نشي. دوی اصلا راغلي دغه نه دي، نه د دولت شکل لري او نه دغه لپاره راغلي. دوی تر اوسه پورې د یو ډلې ټپلې چې فرض فکر کوم چې د هیچا کور هم دلې نشته، ورسره کورونه هم په ټول په خارج کې دي. بس صرف فکر کوم چې د یو بکس سره ناشې چې په مجرد یې شرایطو ته خراب شول، دوی بیرته چې په خپل کار شي. دوی هیڅ رقم د ځایي دولت د ځایي خلکو عمل نه دی کړی، او نه خلک په دوی اعتماد لري. په دې خاطر چې دوی دغه رقم د دولت په چوکاټ کې پر خلکو، پر ښځو، پر نجونو دومره ظلم کړی دی، چې دا یو تاریخي، دا دومره یو تاریخي مسؤلیت دی، دومره یو تاریخي جنایت دی چې فکر کوم چې په دوهم جنگ، په دوهم نړیوال جنگ کې د یهودانو په مقابل کې نه دی سوی، لکه دوی چې اوس د افغان ښځو، افغان نجونو او د افغان نسل په مقابل کې کوي.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی دهقان، تصورت وایي چې دلته دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض د لمنځه یوړل شي. افغانستان کې برعکس بیا دغه تبعیض څومره په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې هغه ټولنیز عدالت کم میرمنو لپاره وي، هم نارینه لپاره وي، دا په هغه حد کې نه ده پلی شوی چې ټولنیز عدالت تقاضا کوي.
او بخې زما لک مشکل پیدا کړی چې تاسو واک نه وانورې د
کید. بله بله، ما ویل چې دا ورځ په دې معنی ده چې په ټولنه کې باید اجتماعي تبعیض لمنځه یوړل شي، ورته برعکس په افغانستان کې څومره دغه اجتماعي تبعیض موجود دی.
لکه څنګه چې د راپورونه خبرسي ویډیو د راپورونو پر اساس ثابت شوی ده چې افغانستان په تیرو څلور کلونو کې ډیر بد تبعیض جنسیتي عام خلکو تجربه کړی ده. دا څومره دا خبره ثابته شوې ده خو او څومره څنګه د سیاخ په اړه صورت لدینه معلومیږي چې په دې تیرو څلور کلو کې حکومت نه د توانیدلای چې دغه تبعیضونه دغه ټولنیز عدالت پلی کړي. دوی سره لدی چې د هغه دلی ولی خبره بالکل سمه ده. دوی سره لدی چې دغه نړیوال قانون نسو کړلی بلکې خپل خلک هم قانون نسو کړلی او دغه تیرو څلورو کلو کې دا تبعیضونه لا هم ډیر سوي دي او ورځ تر بلې دا مشکلات او دغه تبعیضونه جنسیتي په خصوص د ښځو پر وړاندې لا هم ډیریږي. او یوه بیلګه د دا د میرمنو حذفول د ټولنې څخه په هر طریقه دوی غواړي دغه میرمنې له ټولنې حذف کړي، له ټولنې یې وباسي. نو دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې دوی څومره د ټولنیز عدالت د پلي کولو کې دوی ضعیفه دي او نه پاتې راغلي دي. دا چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره حکومتدارۍ کې دوی ضعیفه دي. دوی یو څو هیوادونو ته لاړل، دوی فکر کوي چې نور مونږ نړۍ ولیدله نور هر څه، مګر د خپل حکومتدارۍ په خپل نظام کې دوی پاتې راغلي. دوی اته د خپل د وزیرانو د مهمو خلکو صلاحیت په لاس کې نه لري. ځي نور هیوادو ته ځي، دوی اته خپل خلکو ته نسي ویلی چې وزیر چیرته تللی، وکیل چیرته تللی. دا د دې ښکارندوی کې چې دوی څومره په حکومتدارۍ کې پاتې راغلی دي. څه پاتې بیا دوی ټولنیز عدالت پلی کړي په خلکو کې، یا ټولنیز مشکل ستونزې تبعیضونه د ښځو ترمنځ د لمنځه ویسي.
مننه، ډیره زیاته مننه اغلی افغان. بیا به هم تاسو ته در وګرځیم چې انجونې څومره له دغه ټولنیز عدالت څخه محرومې شوې دي هلته په افغانستان کې، په خصوص ځکه که موږ تاسو په ټولنیز عدالت باندې خبرې کوو، هغه په ټولنه کې هم نارینه راځي هم میرمنې راځي، ولې په افغانستان کې له دغه ټولنیز عدالت څخه څومره انجونې او ښځې بې برخې شوي دي؟
اغلی احمدزی، دا دومره اور تاریخ لري چې فعلاً حاکمان فیلیا حاکمان یې ده د جنسیتي تبعیض او اپارتایډ ته دینی سبقه ورکوي. چې ما ګواکي حدیث دی چې ښځه ناقصه د عقل ده، دا د یاد فراموشه ده، دا د شیطان او فتنې باعث په ټولنه کې کیږي، دا د ټولنې د عادي رواج څخه لیرې کیږي او په کور په چوکاټ کې یې محصوروي. دا هغه تفکر دی چې دا طالباني تفکر انسان او انسانیت په طبقو باندې ویشي، داسې ویشي چې د دې تر لاس لاندې باید عدالت تعریف سي، تعین سي، او چاته څونه چاته څونه په کاسه کې ور اچي. دا یوازې اوس د طالبانو په دې لند موده یا په شپږ کالو مخکې چې په جمع کې د لس کاله دوی د دغه تفکر لاندې حاکمیت کړی دی پر افغانستان، او د دوی په دغه لس کالو کې همیشه د ښځې مسأله او جنسیتي اپارتایډ او ترسیلی دی. یعنی ښځه د دوی د بردګۍ، غلامۍ، جنسي غرایزو برده او غلامه ده، او دوی به نفقه په یواز کې ورکوي. دا د دوی هغه دینی برداشت او تفکر دی تکفیری چې ښځه په دې کې سوځېدلې ده. او شزه او که څوک ځخ کی کنارینه شزه دی د دفاع لپاره ځخ کی، هغه باندې ټاپه وال کیږي چې ته د مسلمان د چوکاټ مسلمانۍ د چوکاټ څخه باسي، د غلطې څخه باسي. مهمه دا ده چې دلته دولتونه مسؤل او مکلف دي چې دا جنسیتي تبعیض
دا مثلا تور پوست سپین پوست جنسیت نرونه شده و ماشوم و دا مسائل پا دغ خاطر دغ ورز نلوانزل کیجی چی دغ مسائل مطرح سی د ملتو تر ما بینز مطرح سی د هیوادو تر ما بینز مطرح سی د حقوقی مرجو تر ما بینز مطرح سی بحثونه پروسی چی ولی پا چی موز دیتا آماده نوی یا دولتون یا حکومت داری و دیتا آماده نیدی چی ده انسانان تر ما بینز عدالت عدالت خپل مفهوم داده چی هر چه خپل پزای که قرار ارکول هر چوک ده خپل استعداد او فهم او دانایی پا چوکات کی اچول دی برابری بیا د ټول ته مساوي شرایط او فرصتونه آماده کول دي مهمه دا ده چې دا تفاوتونه سما تاسوس سره د زموږ د زمامدارانو په خاص ډول د طالبي تفکر په حکومتي پالیسي کې نه راځي دوی داسې فکر کوي چې هغه څه چې ما ویلي لوستي مې دي هغه زه دا دې تطبیقوم او ما ته ښځه دریم کلاس د انساني جامعې ده اته د انسان په شمول کې نه راولي وایي زه قوام یم زه حاکم یم قومیت د حاکمیت او لوروالي او د ظلم یعنی زه مدیر رئیس صاحب یم رئیس باید خپل نور مامورین باید ووهی د د اطاعت وکی که نه وکی بیا به نو د حلقې څخه ایستل کیږي دا د دوی تفکر دی ښځه د دوی دغه فکري حلقه کې بنده پاته ده او ښځه آګاه نه ده اکثریت ښځه نه پوهېږي نه خپل په دیني حقوقو پوهېږي نه خپل په تعصف په تعصف سره نه دې ته پرېښی ده چې په دیني حقوقو خپل ځان پوه کړي نو بس مرسالاری ده د نارینه به هم دین تحته وایي درزده کوي بې او هم به د دنیا اجازه تحته درکوي نو زموږ ژوند د ښځو د مسلمانو ښځو ژوند په خصوص په افغانستان کې مننه د دغه شي تفکر لاندې
دی ډېره زیاته مننه ورزو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ یو اوریدونکو موږ سره وصل پاتې شوې دی د دې اړیکه بار واخلو چې د نن ورځې د خبرونه په تړاو څه نظر لري سلامونه مهرباني وخت مو په خیر ازادي راډیو ده
وعلیکم السلام خور څنګه
مننه مننه ژوند اوسې که تاسو سم موقعیت غوړه کړی تر څو आवाज موږ ته سم راشي مهرباني مهرباني आवाज د رادیو مو ټیټ کړئ مننه
مننه ژوند جوړو نظام د خدای نو تاسو پروګرام زما نظر دغه دی یو خو خوره خدای تاسو مش وخت راکې چې موږ نظر په سمه توګه باندې واوري خوره سزه خو چې د سزه خو دوی حق لري چې کم تړي سړی کم سړی به چا نه په خاور برابر کې کده سړی لوري کده سړی خوري کده سړی کور ولای سړی نه په خاور برابر کې او دین وروشي اسلام وروشي دغه د دې حق دی او یاره خوره ګمان نه کوم چې دوی د حق دی دالی لکه دا وځه سس پرستنه چې ګاډه د دوه مری ګاډه د دې حوصله هیڅوک نه لري دا چې ازادي ته سر کړی دا چې بهخي دا وځه تبلیغات دی دا تش تبلیغات دی دا خاص دروغ وای خوره دا ممنی دا وسه دا رسنه کې دا سس رسنه زه تعقیبوم دا دا خبرې کوي ګر سره کې د اسلام د چوکات ته وتلې خبرې کوي ښه زدې چې د وښه زدې چې د اته څه په کوي د ښځو حقوق دا لاول نه خلاصيږي یو ګر د ورځ هغه رسنه د ستې سره رسنه جلانو رسنه یاني دي یو کور دی الحمدلله ښځو ته ټول خپل حقوق رسیدلې دي شکر دی الحمدلله ورور ګوډي ورکو ارته ورکو دین مو سوال دی اسلام مو سوال
دی یعنی تاسو وای کوم مېرمنې ته ډوډۍ ورکړ شي فکر کوي دا غوي حقوق ورکړ شي دی حال دا چې هلته ډېر شمېر موارد دي چې خپل مغه مېرمنې خپل د اواز وچتوي چې ګواکې دي ته حقوق نه دي رسیدلي ته ټول مهم مسله غو د ذکر مسله ده
اخور د ذکر ته مو مسند غسام چې د ذکر کار بم سم چې ګرد د حکومت پر دې کار کوي مگر خور داشت تبلیغات دیم که داشت تبلیغات دون داشت میارمنی خدا را کم دیتوسوم خور باید تشک طرف کنی ولی داشت نه وقتی که باید تشکول خلق توار وقتی مارکی اسلامی سر خانگام باید تشکر خبری وی که دانور خانگام کسات ابری دوم کیم زم ولی کسات رتلی رکن پخدا کسات تعلیب دخام خور کسات رتلی رکن مگر حقیقت باید تلی نوی نه ولی که پرگی نظام کیم نه ولی که ماسلرم و چکلا که باز دل تشلون دل چه سرم ولا که پای واخ اسلام نه پچیر جمهوریت کوم مگر خو را دغه تش تبلیغات بای کی دی تریز دی دوم ری په میډیا کې دوه یاد ده
مننه
دا خو نو تش تبلیغات دا تبلیغات بای کی نو خو را
دغه ډیره زیاته مننه ژوندۍ سي خوراز ولري د خبرونه په دې برخه کې زموږ یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کار خدل دوی څخه به وورو چې دوی د نن ورځې د خبرونه د موضوع په اړه باندې څه نظر لري. سلامونه مهرباني.
وعلیکم السلام احمد جی خور سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام تاسو مهرباني.
خدای دې مان قبول کړه خورجانې واکان دلته ټولنیز عدالت چې دی هغه حق او حقوق چې زموږ خدای پاک شوز تور کړی د خورجانې حقیقت خبره درته کومه ولاکه یاد اسلامي امارات طرفدار هم خورجانې د خدای حقیقت وایو چې خدای رسول اخوند ته حق او حقوق ورکړي د خورجانې هغه الحمدلله د دې وسله تزمش په منډکه کې د ټوټل افغانستان څخه کار اوریدونکو خورجان تیسه جنگوي د خدای حقیقت وایي څوک دې دروغ نه درته وایي خورجانې دلته خو الحمدلله حق او حقوق ورکوسي وي دي پکات یو دغه د شونځي مسله پاته د خورجانې چې هغه په دې لابل خبرونه کوي موږ افغانان د خپل حکومت سره دې غوښتن کوي چې د خوند پرمخ پانتونه امدا چې شونځي خورجان اخلاص کې ځکه ضرورت ورته لرو خو دا چې اکثر از موږ خوندې دي وسه زستاس ملمنو ته احترام لرم دا یو خورده هغه دا چې خبرې کوي دا وسه په دغه رسنۍ کې د خبرې وکړي يهودو نصاراو دونه څنګه په دغه نه دي کړی لکه دوی چې دونه ظلم د خپل خوند سره کوي نظم د دې خور څخه په درنښ دا غوښتنه ده چې حقایق باید وایي چې تاسو د افغانستان ته اوس داخل په افغانستان کې نه اوس طرز کې چې اسمه دا دلته خور ژوند کو قسم په خدای د جمهوریت په وخت کې ګوره خورجانې دا ټول اوریدم چې ما ځغه اوریدم میراث حق ته خور ته نه ورکړ چې دی ظلم سره کې دی دا غس چې چا به دی وکړل خورجانې خور د قرباني ویا د لور په هغه بدل کې ورکول او الحمدلله د اسلامي نظام پر اساس سره هغه مشکلات چې دی الفی وي د پکات یو د شونځي مسله پاته د خورجانې په دې لا د خبرونه کې د حکومت سمجدا غوښتنه کړې ده او سم غوښتنه ځینې کوي چې په انتونونو خلاص کړي خوند پر مخ شونځي خلاص کړي دا خوند چې د خارجي څخه مثال تبلیغات کې خورجانې تلوت پاند هغه غوښتنه دې څخه کوي چې داسې شوم تبلیغات نه کوي خورجانې ګر فراد اسلام د مجاهدینو ایستل دا رقم شونځي مې نه غواړي خورجانې دې د درس تحصیل کړی دي نو دا درس تحصیل مشتکو چې دې پر اسلام باندې د کوپر چاپاوي دا د درس تحصیل خو به مې نه غواړي خورجانې دا تاسو ملمنو کې کړی دي
ډېر زیاته مننه ژوند او سي مننه خو وخت لري زمونږ اوریدین کې ول چې د نن ورځې د موضوع تړاوي موږ سره خپل نظریات شریک کړل او زمونږ بل منو څخه پر دې موارد باندې هم نقد نو دا هم ځینی غوښتنې مطرح شوې په خبرونه کې چې هغه مسئله به په نظر کې ونیول شي. اغلی افغان یو مسله چې موږ تاسو باید پر وغږیږو که ته موړاندې تاسو بحث درلود بیا به هم له تاسو پوښتم چې د حکومتونو مسؤلیتونه پر دې باندې به هم وروستیو کې وغږیږو که یو مسله بل چې په زده کړو باندې ډېر زموږ اوریدونکو په نظر راکړ زموږ ستاسو غوښتنه هم دا ده چې باید په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې د پرانیستل شي څنډې ته پاتې کېدل خپله څومره له دغو ټولنیزو عدالتونو د اساسي حقونو څخه یې څنډې ته پاتې کېدل دي او بالاخره دغه هغه مسله ده چې بیا په لویه کچه باندې ټکر ده.
خو تاسو وګورئ د ستاسو دوو اوریدونکو نظر ورکړي دا د هغه کلیوالي نظر دی چې د اسلام تر نامه لاندې دوی پیچي او د ښځو پر سرونو وي هغه دا دی چې دی وای ډوډۍ مې ورکوم مثلا نفقه ورکوم دین ورزده کوم یعنی دی وای زه ورزده کوم ال دا چې د بشر نیمایی نفوس د الله بندگان شزی دی نو دا ستا تا چی امکانات منظور د دغه ټولنیز عدالت دادی چی هر امکانات د ژوند کولو نارینه و شزو تا مایوب زور وور تا باید امکانات اما دا سیداد دولتو دا حکومتو وظیفه او وجیبه ده اوسنو دا ستاد دا نارینه تر لاس ما تا نراوزی بلکه دا دا قانون تر لاس ما تا راوزی زه چی شزی پا صفت دا غستاسی اوریدون که دا خبر باید واوری تا زی پا یو مسجد که ملایه یا دیزه کار که تا
ته مثلا لازره معاش اخلي دا شزه تلر و ساته په کور کې کار کوي او دوی درې نکاوي دي نورې هم لري دغه د دې معاش چیرې دی او تم دومره ځان پر پړسیې چې زه تا ته نفقه درکوم. مهمه دا ده چې دغه عدالت نه دی نه برابري ده. ته باید په پوه سې چې تم د الله یو بنده یې زه هم د الله یو بنده یم. دا د اسلام ضد نه دی، دا ستا د تفکر ضد دی. اسلام برابري د ښځې او نارینه په ارزښي لحاظ سره ویلي دي، مګر په جسماني تفاوتو سره، په بیولوژیکي تفاوتو سره. هغه نه دي درته ویلي چې ته حاکم یې که قوام درته ویلي دي. قوام معنا مسؤلیت دی. ولي د عربو په جاهله جامعه کې هلته د ښځې حق اثر نکاوي او دا شان وجود نه درلود. یوولس نوه ودونه یوازې زه تاسو ته لست درکولی سم چې په هغه وخت کې جنسي ارتباطات په جاهله جامعه کې ولې خو په تاسف سره موږ د عربو د کلتور او فرهنګ اوس خپل کړی دی، خپل هغې مو د یاده ایستلی دي. نو که زه د هغه وخت ټولنې د جاهلیت دورې هغه راوړم په یوویشتمه پېړۍ کې پر ما تطبیق کړمه چې هلته دوې او درې درې او څلور څلور هلته یې معضله اسلام حل کړی ده چې عدالت او د غنایمو تقسیم دی. ته راځې په یوویشتمه پېړۍ کې د هغه وخت شرایط پر ما پر د افغاني ښځې او اسلامي مسلمان مومنې ښځې باندې تطبیق کوي. مهمه دا دی دی خپل آګاهي نه لري، دوی خپل آگاهی نه لري. نو زه به د دوی څخه څه انتظار لرم چې هغه ما ته عدالت او برابري قایل شي؟
ډېره زیاته مننه.
د دوی یادې په یو مثال یې درته دستي ولډور شکر ګرده حق مو ورکړی دی، ډوډۍ یې ورکوو پلانې. یعنې ښځه حیوانه ده چې ما واښه مې ورغورځوله، ادی نس مې مړه کړه. دا د دوی تفکر دی په تاسف.
ډېر زیاته مننه ژوندوسې. اغلې ولی څومره دا د حکومتونو مسؤلیتونه دي چې باید په ټولنه کې ټولنیز عدالتونه په پام کې ونیسي او ټولو وګړو ته یو شان عدالت په نظر کې ونیسي؟
دا د دولت په کچه یو د اولینو مسؤلیتو څخه دی چې دولت ټولنیز عدالت او د فرزند د دغه لاندې بیا فرزند د فخر د منځه وړلو، د بیا عدالتي د منځه وړلو، دا د دوی د اساسي ترنو د بنسټیزو وظایفو مسؤلیتو څخه دی. دغه اوسنی دولت خو دولت هم نشو بللی، دا صرف دا ډله چې راغلې ده. زه به یو وضاحت به دغه دمخه ورور ته چې راغلی و دغه ته ورکړم چې دی ویلو چې په جمهوریت کې داسې په جمهوریت کې هسې خبره دغه نه ده چې که اوس موږ د ټولنې پر یو بې عدالتي باندې نیوکه وکړو او یا یاد کړو، دا د معنا نه لري چې په جمهوریت کې ټول ویړ ویړایي و، د هر چا حق ورسېدلی و، دا اشغال نه و. دا خبره هیڅ چا نه ده کړې. دا به زموږ برندوسو که دا ووایي چې په جمهوریت کې عدالت تأمین و. دا خبره ده چې هر رقم دولت چې په هر دغه کې راغلی دي پر خلکو باندې ظلم کړی دي. دغه ورور په خپل دغه باندې دغه ظلم باندې شوی دي چې د ته اوس دا ظلم بیخي عادي شوی دی. دی وایي چې د څلور کال کې خدای دې په اخته دي چې خلاصي مکتب و ورور کته و. دغه ته تاسو هم کړی دي چې و ورور مکتب د نجلۍ د پر دغه سین باندې د نجلۍ د هلک فرق نه کوي. ځایي سي هغه څونه خساره ده په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ سیستم کې. دا یو. او بل دغه خلک چې راغلي دي دغه چارواکي دا حق نه لري چې تا ماته د نور اولیا ضرورتونه نه دي راکړي، دولتي خدمات ته ماته نه راوسي، خو هغه مکتب چې فرض ما حق درلود یا 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 ولار دي هغه ته ماته نه پرېږدي. نو دا خو یو اضافي ظلم دی. خپل وظیفه خو نه اجرا کوي چې نه اجرا کوي. هغه خدای ورکړي په خواني مکتبونه چې دي هغه ته هم خلک نه پرېږدي. او دا ورور ته دا ډېره عادي سي چې په څلور کاله کې یو چا خطا ایستلی دی. یو ملا صاحب مفتي صاحب راغلی دی، ورته ویلي دي چې زه ځمه پر نصاب نیوکه نشي کولی، پر مکتبو نیوکه نشي کولی، په هېڅ شي مقصد وایي وایي موږ ځو بل سیستم جوړو. کومه دی ته دې اکار راوښی چې پر شروع کړی دی کم ځای باندې به دا نتیجه ورکړي. بالاخره د خلکو په سترګو کې خاورې ور اچوي، درواغ ورته وایي، دغه رقم نسلونه خرابوي. د دغه ورور مغز یې په دغه شکل ور خراب کړی دی. زه تاسو ته توقع نه لرم وروره چې ته ولاړ مطلقا د دې په مقابل کې ودرېږي. هلته د بیرې ژوند دی، هلته د ترسو د تهدید ژوند دی، هلته د مرګ د میر ژوند دی. په خفا کې دوی ټول پخواني نظامیان او ټول مخالفین په خراب شکل دوی تهدیدوي او جزاوی ورکوي. په دې چې زه پوهېږم، خو مګر حد اقل دغه نظریات خو نو چکچکې مورته کوي. دا خبره ده، دا ما نه چې تاسو ته ویلي چې تاسو اولاس جمهوریت مقایسه کوي او یو ځپه نفسه را ولاړه سم په هغه بې عدالتي چې پخوا به د هغه دفاع وکړم. قطعا.
ډېر زیاته مننه ژوندی اوسئ. اغلی دهقان، تاسو به وپوښتم چې ټینګار پر دې کېږي چې باید دغه ټولنیز عدالت چې دا په ټولنه کې د ټینګ سي. اوس اساسي پوښتنه دلته دا ده چې څنګه ټینګېدلی شي دغه ټولنیز عدالت چې په هره ټولنه کې هر وګړی د دې مستحق دی چې باید په یو شان د دوی پر سر دغه عدالت تطبیق سي. دغه عدالت څنګه ټینګېدای شي په ټولنه کې؟
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې دا بیا هم زه په خپل خبر باندې تاکید کوم چې دغه د دولتونو په خصوص څنګه اوسنۍ دولت وظیفه هم دا ده باید په دې اړه کار وکړي، نور له دغه د وضعیت نه ځان وباسي. موږ به تر کله پورې دا څلور کاله پنځه کاله وایو او نن سبا کې به موږ خلک به په تمه پرېږدي. د دوی وظیفه هم دا ده چې باید دغه ټولنیز عدالت پلي کړي په هر طریقه سي وي. مثلا کاغه د تعلیم برخه کې د ښځو او د هلکانو ترمنځ دغه تبعیضونه باید له منځه لاړ سي. بلاخره باید دغه اوسنی حکومت ځان ته د دې لپاره چې د خلکو رضایت لاسته راوړي فقط سړک جوړوي یو کوڅه جوړوي یو یا هم خبرام ټول خبرام د امنیت راغلی د اساس اسلامي قوانینو باندې برابر ټول ته حق ورکول کی. برعکس داسې اصلا نه ده. دوی تر کله پورې د خلک غولوي، تر کله پورې خلکو ته په سترګو کې خاورې شیندي د امنیت پر اساس باندې. ځکه چې دوی پیږي چې د افغانستان خلک تیر شلو کلو کې ډېرې بد ژوند تیر کړی د امنیتي لحاظه. نن سبا چې یو انتحار نه ده سوی، یو جنگ نه ده سوی، نو دغه ته خلک خوشحاله دي. ساده خلک کولی سي شپه ورځې په کراره تیر سي، مګر دغه دا نور بې عدالتي ته دا نور تبعیضونو ته د چا پام نه ده. یا هم دغه داسې څومره د افغانستان ټولنه د راتلونکی په مختلفو فشارونو سره محدودیتونو سره د خطر سره مواجه دي. یا د دې ته د هیچا پام نه ده. ټول پام د هغه د دولت پام هم دي، تنه هم دي ته د امنیت ده او بس. خلاص او ټول فوکس په خزو ده چې باید د خزو پر وړاندې څومره محدودیتونه ډیر کی، یا څومره کوم محدودیتونه تدوی لاره واره کی تر څو سی وسی کولای دي نړیوالو پام ځان تر واړوي او د سره د نړیوالو خبره ته دوی پام هم نه کوي او د نړیوالو خبرې ورته مهم هم نه دي. په څوار دوی د لدې موضوع نه انکار کړی دی. یعنی موږ د نړیوالو خبرې موږ ته اصلا مهمه نه دي. دوی وظیفه یې هم دا ده چې دوی مجبور دي چې باید د خلکو ځوابګوی واوسي، خو بدبختانه دوی دغه خپل سیاست داسې په خلکو باندې پلی کړی، د خپل افکار داسې د خلکو مغزو ته ورسولي دي چې ماته د افغانستان ځینې خلک د دوی پر وړاندې باندې یګم نه غږم نه پورته کوي. یا لډاره یا داسې د دوی د فکرونو د تاثیر لاندې راغلي دي. نو لاره د هلم داده چې باید نړیوال په دې اړه باندې له نورو پالیسیو څخه ګټه واخلي، تر څو سی وسی کولی د افغانستان
ډېره زیاته مننه ژوندی سي. اغلی دهقان، اغلی افغان دا ورځ په نړیوال کچه نمانځل کیږي او نړۍ څومره دې ته متوجه ده چې په افغانستان کې دا ورځ خورا ډېر لوی توپیر سره مخامخ ده په لنډو کې؟
نړۍ زه دومره ډېر ول نړۍ خپله پاته راغلی. ما په شروع کې دا مسله ستاسي حضور ته وړاندې کړل، تاسي د اسرائیلو مسله وګوري، تاسي د سوریا کې وګوري، تاسي په افغانستان کې په مختلفو ځایو کې د ځکه د کورې نړیوالو هم نه دي سازمانونو عدالت
دوی شعارونه ورکوي مګر عملي جنبه یې ډېره کمه ده. بل موږ د یو قانوني یعنی هر هیواد هر دولت مکلف دی خپل په چوکاټ کې د خپلو شهروندانو ته یو قانوني حکومتداري ارزه کړي، قانونیت پلی کړي او ارګانونه په وجود راوړي چې دغه ټولنیز عدالت او برابري په نظر کې ونیسي. دا فلسفه یې باید ما بینځته راوړي. دوی نو کوم ابتکار نه کوي، د نړۍ د تجاربو څخه دي استفاده وکړي او مسؤول ارګانونه معلومي او جوابدي معلومي چې د ملت ته جواب ورکړي د دې بېله عدالتیو او جنسیتي اپارتایډ او خلکو ته روشنګري وکړي، رون اندی وکړي، خلک تبیه کې په دې ساحو کې ارګانونه ایجاد کړي.
ډېره زیاته مننه. نه
دې لارې کولای شو چې موږ خپل اهداف ته پر لار روان شو.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی ولی. که تاسو راته وایي چې بالاخره څنګه ممکن کېدلی شي چې عدالت دې په ټولنو کې یو شان د ټولو وګړو لپاره تامین پاتې شي؟
دا خو په دغه لحظه کې چې موږ تاسې قرار لرو، مخصوصا د وطن ښځې، داسې معلومیږي لکه خیال است محال است جنون. مګر بیا هم د اول قدم لپاره، د اول قدم اخیستلو لپاره چې هدي عقل د اوسني چارواکي ودغه ته متوجه شي چې دوی په ډېره لوړه کچه په یو ډېر فجیع جنایت اخته دي، خو دغه کوي نه، اقرار نه باندې کوي. فرضاً دغه بلال کریمي چې ویلي دي چې موږ په وطن کې د مقام د نژاد د ډېرو تبعیزونو د منځه وړي دي، په داسې حال کې چې مکتب دروازې ته ویلي دي دغه سړی راځي او رسنیو ته دغه خبره کوي. نو دا باید یو انسان څونه ړوند وي، څونه بې انصافه وي چې ته په دغه سیاست چې لرې راځي او وایي چې موږ تبعیزونو د منځه وړي دي. په داسې حال کې چې د مکتب تړل
مننه. ډېر زیاته مننه ژوندۍ سي مننه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې را سره د ښځو د حقونو فعال غلی روګلاب خان، د ښځو د حقونو فعال غلی جلی ولی او تر څنګ د ښځو د حقونو فعال غلی ولوله دهقان و چې نننه خبرونه کې موږ سره ماته وکړه. تر هغه چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور ته ځیږي، په لاله مسفر خدای پامن. خو وخت
تنهایده لطال ریم ترخام و سا سان فريدا ڈک دئی ساری دندران لے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لے جڑ میں ڈک دئی ساری دندران لے بارا وشو سایا دنا جدائی د تال رے کر خام سفری دا ہوایا تاری کدا تنہائی دا لتال رے کر خام سفری دا ہوایا تاری کدا تنہائی دا لتال رے کر خام سفری دا لتا لے تر خام سان پر